دری خويندې مې لزده کړو پاتې دي د دې لپاره چې هغه زده کړې وکړي او خراتلون کې ولري مغاړیو چې د پاسپورتونو د نه درلودلو لامل په غیر قانوني لارو سفر وکړو ترڅو موږ د خويندو راتلون کې خشي په افغانستان کې ژوند نور سخت دی
غیر قانوني یا راه قاچاق به پای مهم تر حال زندگی در افغانستان به کلی ناممکن و سخت شده است
دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د پاسپورت او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ویزی اخیستل تر بل هر وخت سخت شوي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په میرمنو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي د طالبانو حکومت تازه د تېرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د ښځینه محصلینو په مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې خو د میرمنو په وړاندې د طالبانو د حکومت په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی افغان کورنۍ اندېښمنې دي چې له لوڼو او خویندو یې د زده کړو او تحصیل حق اخیستل شوی دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په امریکا کې د سړې هوا او واورو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی لارې بندې شوي او په زرګونو الوتنې لغوه شوي تفصیل له احمد شبراور
د نیویارک په لویدیځ کې د بفالو په سیمه کې د سړې هوا له امله د 28 کسانو د مړینې خبرونه خپره شوي دي د متحده ایالاتونو په نورو سیمو کې هم د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې لږ تر لږه 24 تنه د واورو او بادونو له امله مړه شوي دي په بفالو کې چې تیره شپه هم تر 40 سانتي مترو پورې واوره وورېده تر دې مخکې په دې سیمه کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې 2 متره او 40 سانتي متره واوره وورېدلې وه چارواکي وایي چې د نورو رښتونو امکان هم شته د نیویارک گورنر کیټی هاچل چې په خپل هم د بفالو سیدونکو دی وایي په دې ځای کې وضعیت داسې دی لکه د جګړې سیمه چې وي پرون داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر کسان په لارو کې په خپلو موټرو کې ایسار دي کوم کسان چې په بفالو کې هم مړه شوي دي هغوی اکثر په موټرو کې وو چې واورې پرې اوښتې وې یو شمېر کسانو بیا هغه وخت ژوند له لاسه ورکړی دی چې واورې یې توژلې او ځینو کسانو ته روغتیایي مرستې د لارې د بندېدو له امله په وخت ونه رسېدلې نو سا یې ورکړه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د مړو شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او له ځپل شویو سره د مرکزي حکومت له لوري د مرستو ژمنه وکړه د واورو له امله د متحده ایالاتونو په ختیځو سمندري سیمو کې د څه باندې 2 لک کسانو برېښنا قطع شوې ده د متحده ایالاتونو په نږدې 48 ایالاتونو کې هوا سړه ده او یخ باد لګی شي د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د دې هوا له امله په زرګونو الوتنې ځنډېدلې دي یوازې د جمعې په ورځ 4000 سل پروازونه لغوه شول
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ
اوریدونکو د دغه خبرونه خبری توکي هم دومره وو او سم راځو او نوځ خبرونه ته د ازادي رادیوي مجلې ته چې د جمی پور اس خبره شوي او سه تاسو تکرار اوري
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم سلامونه وړاندې په خبرونه کې
اوس می داسې تم په مزي بیا وزرې متړې چپوت پات کې ګدرنا
د نجونو د تعلیم د بندیز په تړاو د سندرخاړي نغمي څرګندونې لرو
لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه او بل وزر ښځه یې
دا به هم واوري چې په پېښور کې د انځورونو په شبل افغان جنو سره یو والی څرګن شوی د نجیب منلي نظر می اخیسته
کله چې خزه د سواد له نعمت محروم ای هغه نشي کولای چې کتابونه ولي
اکبر کارګر د خپل نوی چاپ شوی ناول د ارواح له شاره فضا تشکیل کړي
دلته زمان نشته دلته مر نشته دلته څوک مې نشته دلته ستوري نشته دلته په قطي وخل د دنیا
د جلال آباد د سراج العمارت رغیدل مانی تشطوره پرته ده
مهم شی نه خدله دلی چې کدی یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه دا او سره یو غړه کتابخانه جوړ کړي
او په دې خبرونه کې
د رشاد صاحب یادې مراج دین پټان کوم کتاب لیکلې فوغو کې لیکلې او ساول سرمار څلې او بیا له غورسته مور څلې سو بیا مرسلس
نور مطالب هم درو ته تر پایه را سره وو. هنر د انسان پر عاطفه، احساس او فکر د اغیز پنځولو لپاره یا هغه ته د مفهوم د انتقالولو په هدف خلقی شي. د هنر کلمه په سنسکریت ژبه کې له دوو لفظونو جوړه شوې ده، سو د ش او نر یا نره د ش زی او نر په معنا راغلې ده. په اوستا ژبه کې د هنر په شکل استعمال شوې ده. یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې هنر د هنر لپاره دی، ځینې بیا هنر د ژوند لپاره غوره ګڼي. درې مډل بیا وایي چې هنر دوه ډوله دی، یو ډول هدفمند دی لکه تراهی او معماری، بلې لکه موسیقي او نڅا یوازې هنر زی شوي. نامتو معاصر عرب فرانسوی فیلسوف او شاعر علی احمد اسپر ادونیس وایي په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي. د ده په باور دا تجربه ذاتی ده، ځکه چې تل نوی وي او په شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه دی. دا دونیس په نظر شعر یو حال دی او په شعر کې شعور دی چې شای په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوښ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسیدلی. اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي، شعریت یې اغیزمن کیږي. د یو شمېر کره کتونکو په باور کله چې د مشخصې ایډیالوژي څښتنان واکمنان شي، دوی هڅه کوي چې هر څه تر خپل نظر جار کړي. نو په داسې وختونو کې هنر د هنر لپاره په ټولنه کې ارزښت له لاسه ورکوي. خو نن سبا چې په نړۍ کې سفرونه د پخوا په څیر ډیر سخت نه دي، هنرمند شاید د واکمنانو له سیوري څخه له لرې ځایه او له لرې واټنه د هنر په مټ پر خپلو خلکو خپل اثر وشیندي. ډاکټر احسان الله درمل په یوه شعر کې افغان ولس د ښځو تعلیم ته هڅوي. دا شعر سندرغاړې نغمې سندره کړی دی چې په خواله رسنیو کې ډیره خپره شوې او ګڼو افغانانو خوشه کړې ده. نغمی څنګه دا شعر خپل سندری ته انتخاب کړي؟ دا سې سندری ته چې موزیک ورسره نه دی یو ځای کړي. په داړه راپورټ لرو.
اوس می دا ستا، اوس می دا ستم په مزي بیا وزرې متړې، چپوت پات کی ګدرنا وزرې متړې، چپوت پات کی ګدرنا وزرې.
د طالبانو په بیجلی واکمنې سره تر ټولو زیات محدودیت د ښځو او نجونو په ژوند کې راغلی. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دې ته اړ کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي او تر خپل توانه هڅه وکړي چې د ښځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته تیاری راوړي، پرمختګونه یې وژلي او شاتګ ته مجبور کړي لري کړي. په دې لړ کې افغان سندرغاړي هم چپا خوله نه دي پاتې شوي. د خپل هنر په مرسته د ښځو او نجونو غږونه د طالبانو حکومت او نړۍ ته رسولي دي. پیژندل شوی سندرغاړي خاپري نغمه تازه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګېدلو محدودیتونو ته په تاثر کې یوه سندره جوړه کړې ده. نغمه د خپلې نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې سندرې د ویلو نه مې هدف دا و چې تعلیم او زده کړه په نورو ښځو باندې فرض دی او دا حق مشتغل الله تعالی را کړی دی. دوی دی باید دا حق د نجونو سوا نخلی او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر مې وغوښتي چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواکو غوګوتې ورسومه.
نغمه د سندره به ساز ویلې خوالي.
ما به موزیک ویلې د کارډو سره مې ویلې د موزیک پکې نشته. په دې خاطر به موزیک ویلې د چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خوای په موزیک آرام ده، موسیقي آرام ده. نو خدای دې وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځي د دینجونو پر مخ لاس کې او یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوز مخته نزي، به تعلیم مخته نزي، به پوهې مخته نزي، ځکه چې شته مهمار ده د ټولنې. او لکه دا یو مرغه یو وزر چې نارینه او بل وزر شزه، او که یو وزر د مرغه ماتي یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وای دی سندری شیر دی ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوز ورته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنی دوسره چین شپارس میاشتي کیږي. دوی پر ښځو باندې د بیلابیلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشټونیت کړی دی. طالب ویاندویانو په وار وار ویلی دی چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې ده چې پر افغان جنو او ښځو د طالب حکومت د لګېدلو محدودیتونو په غبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې، اعتراضونه او لار یونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
پریمیک دی چې والوزم زما وزرې ما تړې، شپوت پات کې
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز مسأله په پېښور کې د انزورونو په ونندارتون کې هم مطرح شو. د دسمبر په 22مه د پېښور پانتون د آرت او ډیزاین څانګې لوري د نندارتون جوړ شو. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبريال عصمت علي شاه راپور کړي.
د دسمبر په 22مه په خبر پهنتون کې د افغانستان جنکو سره د یووالي او د افغانستان د کلچر په اړه د انزورونو د نندارتون تابع شوه. نندارتون افغان کمشنریټ او د پیښور پوهنتون د آرټ او ډیزاینینګ څانګې لخوا تابع کړی شو چې پکې د جنکو د تعلیم د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انزورونه جوړ کړی شوی وو. نندارتون کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکې عائشہ خان وویل چې د انزورونو یوازنی مقصد یې د افغانستان جنکو سره یووالی خودل وو.
بیسیکلی چې مونږ کوم ټیم هغه په افغان ریفیوجیز باندې کنه چې افغانی ټریډیشن مونږ دی کې شو کوچ افغان کلچر پکې شو شي ټریډیشن پکې شو مونږ پکې ډیفرنٹ ډیفرنٹ خلک لکه زموږ د ډپارټمنټ ډیفرنٹ کسان پکې پورټریټس داغي جوړ کړی داغي ماشومان فیګرز جوړ کړی دي هغه ګرلز فیګرز جوړ کړی دي دا هغه هغه ګراوند او ټول سیټ اپ او لوک اپ چې هغه نه لکه داغي پورټریټ ا پینټینګ نه مونږ ته د افغان افغاني یو دغه راشي لوک راشي.
نندارتون کې د پیښور پوهنتون پاکستانی زدهکوونکو هم خپل انزورونه اخو دیو. د پیښور پوهنتون استاد او د نندارتون تنظیم کوونکې سونیا رؤوف وویل چې په ټول انزورونو کې کتونکو لپاره یو ځانګړی مقصد دی که په افغانستان کې د جنکو تعلیم دی او که نورې مسلې کوشش مو کړی چې خپل انزورونو نړۍ ته خپل پیغام ورسو.
افغان ریفیوجیز چې څنګه راغی رین سین دی هغه او خی ماشته تراولی او زمون سټوډنټ سایډ نه یو ډیر غټ کنټریبیوشن دی دا افغانانو سره نن ویزیټرز کیم افغانی راغلی ډیر زیات اغي کارو کا تو اغي ډیر اپریشیټ کو دا یو ډیر غټ کنټریبیوشن دی چې کم زمون سټوډنټس دی کې پارټیسیپیشن
نن درتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړې جامې پیزار او نور د سنگار شیان هم خودی شویو د افغان کمشنریټ په وینا چې د کډوالو زنانو لپاره د تربیتی ورکشاپ او هغوی ته په کاروبار کې د اسانتیاوي ورکولو پروژې هم پیل کړې دي.
د پېښور په پانتون کې مو د هغه نندارتون راپور اوریده چې د طالبانو له لوري د تعلیم د بندیز پر ضد د هنر په شبه فریاد کاوه. د ښځو ونډه په ادبیاتو او هنر کې څومره مهمه ده؟ په دې اړه مې د استاد نجیب منلی نظر اخیستې.
کله چې موږ ادبیات پخته خبرې کوو یا د بلې هرې ټولنیزې پدیدې خبرې کوو د هغې مخاطب ټولنه ده او په ټولنه کې ښځې او نر سره برابر ژوند لري. نو د ادبیاتو برخه کې هم د ښځو او د نورو توپیر ماته ډېر په ذهن ښکاري. فکر کوم چې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې هماغومره مهمه لکه د نارینه ونډه چې مهمه ده.
تاسو وایئ چې نارینه او ښځې برابره ونډه لري، لیکن په ځینو کلتورونو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. په داسې ټولنو کې هم په کار ده چې په ادبیاتو کې د دواړو برخه سره مساوي وي.
تقریبا په ټولو ټولنو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. دا د بشریت یو اصل دی له بده مرغه.
خو په ځینو کې په ډېر ټیټ سترګه کتل کیږي.
په ټولنو کې چې ښځې محدودې ساتل شوې دي، طبیعي خبره ده چې د تخلیق په برخه کې کار کوي. تخلیق هغوی وکړي دا تخلیق ټولنې ته نه راوځي. یعنی ښځې به تخلیق کوي، ښځې به شعر وایي، ښځې به کیسې جوړوي، ښځې به نور فرهنګي تولیدات لري، مګر دغه فرهنګي تولیدات یې بیرون نه راوځي. دا فرهنګي تولیدات یې ټولنې ته نه وړاندې کیږي. خبره په دې کې شي چې د دې ونډه په تولید کې څومره ده. ځوان چې په هرو شاتو کې د تولید کې ونډه برابره ده، دا چې دې ونډه په پېژندل شوي تولید کې او بازار ته راوتل تولید کې څومره ده، هلته تمن یو تفاوت شته.
همدغه بازار ته راوتلي تولید کې مثلا په ډرامه کې د میرمنو برخه، په داستان کې چې په فلم بدلی شي د میرمنو برخه، په سینما کې د میرمنو برخه، په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې فرزن له کوره بهر نه وځي، په دغه هنرونو کې برخه نه اخلي، نو ښکاره خبره ده چې په دغه ځای کې د دوی برخه کنداو ده. همداسې
هغه طبیعي خبره ده چې کله چې ښځې د سواد له نعمته محرومې، هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي، هغوی نشي کولی چې ډرامې ولیکي.
که دې بل اړخ ته استاد راشو، په ادبیاتو کې، په تخلیقي ادب کې مخاطب بیا میرمنې ډېرې دي. یونان کې د شایست سمبول هم میرمن ده. څرنګه هغه اړخ کې د دوی ونډه لویه او پراخه نه ده؟
بیا هم په هغه وخت کې ښځه د تخلیق د یوې سوژې په شکل باندې تبارز کوي. یعنی ښځه د ښځې په حیث نه، او دا طبعا که څه هم د ښځو مقام ته یو څه درناوی ښکاره کوي، مګر بیا هم هغوی ته هم دویم نقش ورکوي.
که افغاني ادبیاتو ته راشو، د افغانستان ادبیاتو ته، ستاسو په باور که چیرته لنډۍ له پښتو ادبیاتو لرې شي، حذف شي، څه پکې پاتې شي یا لږ څه پکې نه پاتې شي؟
دلته تاسو د خبر تر شپه بل خبره پټه ده چې هغه سره زه ډېر موافق نه یم. هغه خبر چې تاسو د خبر تر شپه پټه ده، هغه دا ده چې لنډۍ د ښځو تخلیق دی. دا خبره ډېره درسته نه ده. لنډۍ د ټولو پښتنو تخلیق دی، لکه متلونه چې ټولو پښتنو تخلیق دی، او په هغې کې د ښځو او د نورو توپیر ناشونی دی. البته یو شی شته ده چې هغه ژانرونه چې د انتقال لپاره ټولنیزو اړیکو ته ارتباط ضرورت لري، لکه چاربیته شوه، لکه بګته شوه، لکه غزل شو، دا هغه وخت انتقالېدلی شي چې په مجلسونو کې وویل شي، په شخصي ژوند کې کم ویل کېږي. نو طبعا په هغې کې د ښځو ونډه کمه ده، مګر په هغه تخلیق کې چې د ورځني ژوند سره تړلی وي، لکه لنډۍ، نو دلته بیا د ښځو او نارینه ونډه برابره ده. نو لنډۍ که د پښتو د ادب نه ووځي، په دې معنا ده چې د پښتو د ادب نه یو غټ اندام هغه د منځه ځي.
که نړیوال ادب ته بیرته راوګرځم، په نړیوال ادب کې هغه ادبیات، د هغو هیوادونو ادبیات چې وده یې کړې ده، په هغوی کې په وروستیو کلونو کې میرمنې ډېرې ځلیدلې دي. په کاناډا کې الیس مونرو د نوبل ادبیاتو جایزه اخلي، او سشکل په فرانسې کې هم یو میرمن د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. او د دې نوبل د ادبیاتو جایزې ته کوګورو په تیرو سلو کلونو کې نارینه او نارینه او نارینه، لیکن لنړیوالې جګړې را ورسته ورو ورو میرمنې پکې زیات شوې، خصوصا په وروستیو درې لسیزو کې د دوی ونډه زیاته شوې ده. دا په دې دلالت کوي چې ورست تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې زیاتی شو که څرنګ؟
ورست تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې عادي کیږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه هم د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په د سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده.
خدای پر ورستیو کلونو کې اخیستې دي، مطلب
مې دا ده پر ورستیو کلونو کې جایزه اخیستې دي. او دا جایزه د دې معنا ده چې دوی هم د لیدل دي هم پیژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغه کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې ورستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاتر و. هری پاتر د ښځې اثر دی. د شلمې پیړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستی اثر و چې هغه په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپل ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځینو لپاره زمینه مساعده شوې، ځینو لپاره نه مساعده شوې. ګومان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو لپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس او ګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خاطره د دې تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پیړۍ په نیمایي کې په پنځوسمه لسیزو کې حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعر ولیکل، لکه ګلپاچا الفتحي د ښځو شکوه په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې ځلېږي.
له ښاغلي منلي څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
نن درته د تسلیت پیغام استوم، تسلیت په دې خاطر چې تاسو می په روسته په خکی ډیر وزورولې. تاسو وزوریدلې خو زه ډیر آرام یم. زه آرام شوم، لا یو دایمي او د کلونو ول عذاب آرام شوم، ځکه ژوند له کړونو سره مل دی. د سرو سکروټو بار دی چې انسان یې په ګوړي. البته تاسو باز ما
دا د ارواحو لشاره د اکبر کرګر د نوی چاپ شوی ناول د پیل کرشلی. شاید دا پیل تاسو ته آشنا نه وي، ځکه چې د نورو ناولونو په څیر نه دی. نو له شاغلي کرګر څخه به واورو چې په دې ناول کې څه دي، ټول دې کتاب سره آشنا شو. لومړی به هم دا تری واورو چې د دې ناول کیسه څه ده.
دوا فاکتور ندی په دې کتاب کې چې یو اروا ده، یعنی اصلي کراکټر د دې اروا ده یا اروا وی دي. او بل خبره دا چې یو خار ده. دا خار یو سیمبولیک مفهوم لري. دا خار یو وطن کېدلی شي، یو جامع کېدلی شي، یو حالت کېدلی شي، دی یو جامع حالت کېدلی شي. نو په دې خاطر باندې دا لنډو زمانو کې، یعنی په یو مخته کې، یو زماني مخته کې دا د خار کیسه ده چې بنیا دمانې په ارواو بدل شوې دي. هغه خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، هغه د خپل ماضي سره پریکون کړی دی، او د خپل مستقبل نه به برخې شوې دي. دې کې نو ډېرې قصې
اوریدونکي چې کله په افغانستان کې د داستان
کلمه اوري ورله ورې زين دي ترازي چې په دې داستان کې کیسه څه شي ده نو په دغه کیسو کې کایو کیسه تاسو راته وایسي فرزنجو کیسه څه شي ده پکې
په دې کې ګورخه یو خبره ده چې مرګ دی هر ورځ مرګ دی هر ورځ مرګ دی او هر ورځ تفلت تل کې یو خبره ده بل خبردار چې دلته یو بنجاره راغله دي ټول بنجاره کریکټر پیژنې چې دا یو ذلیل کریکټر دی زموږ چا مې بیا د یو د کاست سیستم د تاثیر لاندې دا کاست سیستم بکندې د کاست سیستم د تاثیر لاندې دا په د ټول په نه په له هغه پرې منه دا چې یو داس سوداګر دی چې هیڅ متا نه لري خو خلک تیر باس او خلک ولای خلکو ته دوکه ورکي او خلک په نشئی موادو روک دی کوي خلک مخموري دا عوامل ټول د بنجاره پورې مربوط دي یو دا خبر نور زیاتره مسائل په دې کې سیمبولیک راغلي دي سیمبولیک په دې بخاطر باندې چې دا داستان دی دا فلسفه نه ده چې واضح وضاحت ورکړي شي دا ژورنالیستیک گزارش نه دی چې ټول شیان بربند وویل شي نو دلته په واقعیت کې اروا د هغې دنیا نه یعنی د مرګونو دنیا نه یا د آخرت له دنیا نه خبرې کوي کله چې اروا کراکټر دی بلکېږي هغه خلک تر بیت راستنیږي هغه ته وایي چې بس زه آرام یم یعنی زه مړم زه غم او درد نه لرم پند راځي چې روحي جدا شي په جسم کې بیا د غم او د درد احساس نه وي نو په واقعیت کې منګه وروسته وکړنو کې او دا اوس تر دې وګوره دا یعنی په دا ټول دنیا کې د مکه کورې ته وګوره څومره میلیارډونه انسانان ژوند کوي آیا د ټول ژوند داسې دی کنه دا زمونږ یو بدبخته ولسته یو دی کوم بیا هم یو عالم یو دانشمند یختانې په وګو پراتی هغه پښتانه ملامت کوي او هغه مثلا بل قوم ملامت کوي او دې ته نه ګوري چې دا د څه چا په ځان دا کوڅه چا په ځان دا شي اندې دې مسایلو ته هم پکې اشاره شوی
یعنی یو ډول سیاسي ارخم لري او تاسو د انسانانو ویل په ورستي راپورونو کې ویل شو چې د انسانانو شمیر په نړۍ کې 8 میلیارډ ته ورسیده تاسو په فیسبوک کې د دې ناول جن برخه په خپل وستي وي تاسو بیلی بیلی برخه لیکلی وي او په پیل کې مو د فکر نه وکړای فکر کوم چې ناول کوي به هم داسې ده
یعنی هم داسې ده ما هغه کوم احساس چې ما ته پیدا کړي دی یو نیم څه لیکوال په اساس باندې نو ځان ته لیکوال نه یم کدا ورغټه کلمه ده د دې یو چا په اساس باندې چې یو احساس ترما یو عاطفه لرم او د خپل مورنی وطن سره په استرا باندې نشته دن کې رواني او عاطفي اړیکې لرم دې هر وخت زه راولم دا چې کڅو کې خپل یو کبدي بولی ما خپل احساس د کاغذ په مخ باندې پلی کړی
کارګر سب د احساس خبره تاسو وکړه چې د هر برخې په وخت یو احساس ترته پیدا شوې دی یو څومولي کلی دی احساس خو طبيعي خبره ده چې په بیلابیلو وختونو کې مختلف وي نو دغه مختلف احساسات څنګه بیرته تاسو سره یو ځای کړی دي چې ناول کې
خبره ده چې اوله کې خو بیلابیلې برخې د ناول په برخه کې چې کله ضرورت لرم ما خپل دوستان سره مشوره وکړم هغه یې ما ته ویل چې دا باید دې ما دې ته یو دغه ورکې یو هغه د ملایان او په خوړو د خبره معنا یو واحده مې وتورکړه هم څه واحده په دې معنا باندې چې دا ټول مسائل ما دی او کراکټر د خلینه بیان کړ یعنی یو څه تغیرات په فکر راوستل او داستاني بڼه مې وتورکړه نو په دې خاطر باندې دغه احساس وو پنځید یعنی عمومیت پیدا جنرالایزډ په دې حساب باندې
نو د ساسو ترکیب معنای واحده د معنای واحده خو بیا په مختلفو برخو کې ممکن د ډیر تغییر بایس شوی هم وي
که ما اوله کې ویلي یو وینکه کراکټر یا راوی هغه روح دی یا ارواح وي صحیح او بل یو جامعه ده دا جامعه که خار دی که وطن دی او که مملکت د دې داستان دی نو دا طبعا واحده معنا ورته پیدا کوي مسله په تراژیدی باندې ده دا تراژیدی چې هم دا اوس جریان لري دا غی تراژیدی یو انزور دی
ل تخنیکی اړخه کې چرته برته د دې ناول مسلې تراشم زمان پکې یو نه دی او که هم کې دشته چې یو څوک وای چې نوم یې دادی چې د ارواحو له شاره، نو طبیعي خبره ده چې د ارواحو په شار کې به زمانه له کوم شي. لیکن تاسو په دې باندې کار کړی دی په دې ناول کې چې لوستونکي ته بیا هم یو واحده زمانه ذهن کې تدایی کی؟
ګوره هلته په ځینو ځایونو کې د زمان په باره کې خبرې شوې، مونږ هلته ویل شوي چې مونږ د داسې یو ځای نه خبرې کوو چې دلته زمان نشته، دلته لمر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته فقط یوه خلاص دنیا ده او انسانان هم نشته، فقط ارواحي لکه سیوري داسې را د باره کېږي او څوک چا سره خبرې نه کوي. دلته خپله لوستونکی دغه پیدا کوي چې دا زمان کوم زمان دی. دا زمان هم دغه وروسته زمان چې په اصطلاح د مقدساتو په نام باندې په یو ملت باندې حاکمیږي او د ملت ټول ارزښتونه په سین کې لاو کوي.
د دې ناول انجام ته کرا شو، انجام یې څه شی دی؟
د دې ناول انجام دوام لري، یو رقم ته ادامه ده، مخصوصا پای نه لري،
یعنی مشخص انجام نه لري، اما لوستونکی درک کولی شي چې یو انجام ته رسیدلی.
لوستونکی باید ادبیاتو له زاویې نه دا درک کړي چې دا کوم انجام دلته شیطانی وسوسه کې مسله ده او شیطان دا جامعه او دا انسانان کوم خواته دي.
له شغلي کارګر څخه په مننه وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې تاریخ تم خکو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې به تاریخ ته مخ کړو. لمړی هم ننګرهار ته ورسو. چارواکي په دې ولایت کې شمنه کوي چې د سراج العمارت له ودانۍ څخه به د جمهوریت د زمانی لښمنې سره سم موزیم جوړ کړي. جزئیات د فرید سیال پورا پور کې.
په جلال آباد کې د سراج العمارت ودانۍ له هم په موزیم نه بدل شوې. په تیر جمهوریت نظام کې د دې ودانۍ چارې بشپړې شوې او چارواکو هغه مهال ژمنه وکړه چې موزیم به ترې جوړ کړي. د رحلا په نوم د جلال آباد یو اوسیدونکي اوسنۍ یو چارواکو ته د دې ودانۍ په اړه وړاندیز کوي.
د ډېر تاریخي ودانۍ د وېدی په شمول په افغانستان کې ډېر تاریخي ودانۍ دي او د ټولو عبادتو بیت خاصتنه او خدغه وشي زګه چې اندازه مون تاریخ دی او اندازه مون تاریخ بیانوي. مهم شی نه خدله داري چې کدی یو موزیم جوړ کړي د هغه د او سره یو غټه کتابخانه جوړه کړي، نو دا شان د دې سره زیبم او امدیر لپاره په کارم دا خند.
سراج العمارت ودانۍ د امیر حبیب الله خان په زمانه کې جوړه شو. دا ودانۍ بیا د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د کورنی تاوتریخوالي له امله وسوځول شو چې نږدې یو پیړۍ یوازې څلور دیوالونه پاتې وو او د تیر ولسمشر اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال په 1995 کې د تلاوتو کلتور وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د شپږ 50 میلیون افغانۍ په لګښت چارې پیل شوې چې د طالبانو تربیا واکمنۍ لګمخ کې رغونه تکمیل شو. د سراج العمارت ودانۍ د یو بڼ په منځ کې ودانه شوې ده. د بڼ ته یو شمېر محصلین د دې لپاره ورځي چې په دغه غلي ځای او پاک فضا کې مطالعه وکړي. محمد زبیر چې د بڼ ته ورغلی دی په دې نظر دی چې سراج العمارت ودانۍ دی په عایداتي سرچینې بدل شي.
سراج العمارت بڼ چې تیر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوی دی او د هغه ژمنې سره چې د موزیم خلاصيږي تر اوسه پورې هغه کار بشپړ شوی نه دی. نو د اوسنی نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانستل کې تر څو د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم راشي.
په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس کریم محمد حنیف وایي چې له سراج العمارت څخه د موزیم په توګه د استفادې موضوع له وزارت سره شریکه کړې ده.
آبادی رغول شوې ده، ټول چارې بشپړې شوې دي او صرف سکارونه پاتې دي چې د تمو مواد راوړو. په غو باندې وزارت خپل کارونه شروع کړي دي او هغه موزیم د ان شاء الله هغه التمو موزیم جوړو.
بلورتا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري چارو رئیس مولوي محمد حسن خان په رستیو کې ننګرهار ته د سفر پترڅ کې ژمنه وکړه چې دا اونۍ چې د موزیم لپاره ځانګړې شوې ده د ته بجور تجهیزات او اړین وسایل وپیرل شي. که سراج العمارت موزیم کېږي څه به ور وړل کېږي؟ د ننګرهار تر ټولو ستره تاریخي زیرمه هډوه چې د ګندهارا لرغونی فرهنګي پلازمینه ګڼل کېده. د سیما د جلال آباد جنوب ته په شاوخوا 10 کیلومتره کې پراته ده. د هډي د لرغونی ټپې تاریخي جوړلې یو زرو شپږ سوه کاله پخوانۍ زمانو ته رسیږي. په دې ځای کې د لومړي ځل لپاره د امان الله خان د پاچاهۍ په وخت کې د فرانسوي لرغونپوهانو لخوا سپړنې وشوې. دا تحقیقات تر 1909 کال پورې وخت په وخت په یو ډول روان و چې یو شمېر آثار یې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول شول. دا آثار تر 1909 کال پورې د ملي موزیم په دوهم پوړ کې په خونه کې د هډې د نندارتون په نوم پرانیستي و چې بیا تر هغې وروسته د آثار د تنظیمي جګړو پر مهال تالان شول. د افغانستان یو شمېر لرغونی آثار چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو له قاچاق وړونکو ترلاسه کړي وه بیرته افغانستان ته وسپارل او په ننګرهار کې د هډې په فارم کې د تیرو دیرشو کلونو په ترڅ کې خپلو سرکیندونو دا لرغونی فرهنګي پلازمینه داسې کنډ کپر کړي چې نورو څېړنو ته اړتیا لري څو معلومه کړي چې څه پکې پاتې دي او که هر څه ترې تاله شوي دي.
د هډې له غونډې معاصله غونډې ته سر ورښکاره کوو. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې دا غونډې چې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده د جنو په اند تاریخي ارزښت لري. د سردې د بند اوبو په منځ کې د دغې ولاړې غونډې تاریخي پس منظر ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
مرسلۍ مورسلۍ مورچله اوسنۍ مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډې دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظرونه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوی ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنی یې کېږي مرچل مرچله سنگر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لوري د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلی غونډې په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډې په څنډه کې د آباد کلی سردې اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډې چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلی غونډې ته ختلی او وایي د مرچلي کار خبر څخه اخیستل سوی وي خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانی نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډې یو ستراتیژیک موقعیت و.
څنګه شمال دلی ورغلی یم د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا دا بند سینه و په غټین کې دغه منطقه سې وه دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو په وینا سې ده دوی په پوغوټین کې دلی ماران او دا شیان ډېر وو. خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسلی و بیا له هغه وروسته مورسله سوه بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلالزی
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نښې نښانې لیدلې دي.
زابیب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د ملګلان بدې کلي اوسیدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمې دي ویل سوي دي پلاس نه دي جوړې سوي مشنانو په واسطه سوي دي. ډېر زورې دي ډبره ور واچوي ډېر لرې درب راځي او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ کې کارېږي. ډېر پخواني سی پلاس جوړ سوي ډبرې کار سوي دي داسې کډې پکې جوړ سوي دي مرسل د مرسې په شکل باندې او دغه شنورم کار سوی د پخوا وختو کې
که د مرسل غونډې د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباری نعیمی بیا د مرسل په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډې ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کیږي.
مرسل غونډې چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پراته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي، عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست وه او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند د افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردې بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل سوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د آزادي رادیو ادبي مجلې د پروګرام رسټیو تر رسیدلیو په پاتې دقیقو کې یو کلتوري مسله راخلو. په پښتون او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په خلکو کې پړونه یا ټکرای چې په اصل کې اشاره شوز وته ده د ډیر درناوي وړ دی. د لوی پکتیا فرهنګیان وایي کله چې د دوو لورو کلیو قومونو او خیلونو ترمنځ داسې شخړې یا ستونزه پیدا شي چې د رولې ستونزمن وي نو که د دې شخړې منځ ته ښځې ورغلي بیا څوک د یو بل په وړاندې لاس نه اوچتوي او شخړه لاس په لاس درې شي. نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري.
په پښتنو کې ګڼ دودونه داسې دي چې نه یوازې ورڅخه سرغړونه نه کوي بلکې درناوی ورته لري. د دې دودونو څخه چې تر اوسه په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول بلل کیږي او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګار وایي که د دو جانبو لخوا سخت ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکری وغوړوي دوی له خپلو غوښتنو تیریږي.
لکه څه ډول چې وا ټولنه عقیدوي سپیشالتیاوې لري همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونه دی ځکه دا زموږ د مور څادر دی، زموږ د خور څادر دی، زموږ د اورندارو څادر دی او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډېره سخته مسله هم وي کله چې خویندې که د دو قومونو ترمنځ لانجه وي، جګړه وي، که د دو کورنیو ترمنځ سخته نښته وي کله چې زموږ خویندې دا پړلی دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي هغه دوه قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي یا دوه کورنۍ هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیاز الله اصیل وایي د پښتنو په فرهنګ کې د پړونې ارزښت ډیر دی.
ډیر کله په دعاګانو کې هم لویان خپلو کورنیو ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتورې مکه. پړونه یا ټکرای په لویه پکتیا کې که چیرته دوه قبیلې دوه اشخاصو نه نیولي بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لویې شخړې هم ولري دغو دواړو ترمنځ که چیرته یوه ښځه چې په سر پړونه وي او دغه راځي د دوی ترمنځ واقع کیږي که ځینا خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپله جګړه دروي حتی د دوی ډېرې لویې لویې ستونزې د همدغه پړونې ته د احترام په اساس باندې حل شوي دي اول او حل کیږي.
د خوست یو بل شاعر او لیکوال نواب مرزای وایي کله چې د پښتنو په منځ کې مرګ او درد پیښ شي نو په ننواتو کې د نارینه او پخوا کې ښځې هم ځي او مقابل لوری یې عزت کوي. دای زیاتوي پړونه او ټکرای په پښتني ادب او فرهنګ کې ځانګړی ځای لري.
کله چې پښتانه په خپل منځ کې سره ووژني ننواتې ورځي مرګانې ورولي او هغه مور چې ورغله هغوی بیا د خپل ټکري سر نه لري چې په غاړه کې واچوي نو مړی ورته وبخي. ټکرای پڑونه او ټکرای چې موږ شاعران او نور ادیبان او دا په ډیر درنښت سره په خپل شعرونو کې په خپل لیکنو کې دوی لیکلای دی تمثيل کړای دی
د فرهنګیانو په وینا په کوم ځای کې چې ټکرای او پڑونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډیر درون چرند کوي چوپ پاتې کیږي او حتی که خزه خپل مقابل جانب ته هر څومره بد رد وایي بیا هم څوک سن وایي او له حیانه د شخړې ځای پرېږدي همدارنګه که خزې د منازې اړخونو ته ټکرای ورمخې ته کی هغوی ځکه فورا غلي کیږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومیږي
ښځو او میرمنو ته د درناوي له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسېده تر بلې خپرونې مو خدای مل زحمت